السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په پاکستان او تاجکستان کې د افغان کډوالو وروستي وضعیت او نور مهم موضوعات مو خبروم. خو لومړی لاند خبرو. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شو. د 2001 کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله، په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشان د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې 40 کاله دوام وکړ. د اسوشیټډ پریس شانس د راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2043 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند له لاسه ورکړ، او په دې 40 کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15,190 ته رسیږي. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تاړاو 19 تنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې دي او زیاته کړې ده اجازه به ورنه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي غیر قانونی افغان کډوال به په ایران کې ونه اوسېږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د یو ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه، نن به د سرو زرو مډال د اخیستو لپاره د هند لالف لوبډلې سره سیالي وکړي. جزئیات به یې وروسته په راپور کې واوري. درشپیته کلن ایرانی بایسیکل ازغلونکی رحمت الله آزاد چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته په بایسیکل سفرونه کړي، په ننګرهار ته ورسید. د 13 اونۍ د هرات له لارې تر کابل ولاړ او اوس غواړي چې د ننګرهار له لارې پاکستان ته داخل شي او له هغه ځایه بیرته ایران ته ستون شي. آزاد په جلال آباد کې رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف یې د ملتونو ترمنځ د سولې د پیغام لیږدول دي. او نرگس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانه ده. د دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز وسوانه کې خپور شوی دی، ویلي چې کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړورې وبللې، وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتی د جنسیت پر بنسټ روان دی. له میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نومانده شوې وه. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې تسه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانۍ نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. نن شنبه ده، د 15 او د اکتوبر 8 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اورئ. که څه هم پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان کډوال په څو پړاوونو کې وباسي، خو د بشري حقونو د څار ډلې بیا غوښتنه کړې چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ویستو مخه ونیسي. هاخوا تاجکستان ته کډه شوي افغانان وایي په بې برخلیکه وضعیت کې دي.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي.
د افغانستان د کرکټ دوه لوبډلې نن په خورا مهمو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره لوبې کوي. ملي لوبډله له بنګلادیش سره او ابدالیان بیا له هندوستان سره مخامخ دي. هیله ده ملتیان وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندا زهرا بلوچ وایي افغان کډوال به په څو پړاوونو کې له خپل خاورې وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره 3 اونۍ وخت پاتې دی. بل ورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ویستو مخه ونیسي. تفصیلي په دې راپور کې.
پر افغان کډوالو د پاکستان دننه په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو، خو داسې نه ده. لومړی به شای هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېږي. بل لور ته د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر 1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېرې اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هر قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتې افغان کډوالې مینا رحماني تېره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته خپل پیغام کې وویل چې لارې ترې ورکه ده.
ویزا خلاص شوه ده په تمدید ویزا
از موږ د ویزې وخت خلاص شوه دی. د ویزې تمدید ګران دی اوس کور هم پریږدو چیرته لاړ شو کم ور ووهو څوک مخه ګوري هیڅ څوک نشته چې موږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ثواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنی قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستانه ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کې شي او په زور به ایستل کې شي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې غونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اوې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بی انصاف پریکړه ده.
د ملګرو ملتو لاټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
کله وی خو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې نامناسب او بد راپورونه ورکول کیږي. هغه اړه په تاجکستان کې له افغانستان کې د شوی افغانان وای لا هم په بی برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له پیا ټینګولو وروسته په لزګونو زر افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. د تاجکستان چارواکي بیا وایي له ځینو حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتونکي د ځایي وګړو په څیر زیات حقونه لري. د هم د فرانسې خبري اژانس د راپور لنډیز
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپلو لږو امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼو نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوي ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته پته مده چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خواته بیایي. 25 کلنه بیبي هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه. وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان او وزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و، ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ. خیر دی اوسې توشکې بلستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په لومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سمانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
دا باید وویل سي چې په تاجکستان کې افغاني پناه غوښتونکي له ځینو حقوقو پرته د تاجکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي موسسه ته مراجعه وکړي او د تاجکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
لسپورټ راچنن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیل کیږي. بل خو بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پرون د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یوې ښه لوبه کې ماتې ورکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 سیالۍ ترسره کړې دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونزو 4 مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د 100 مډال ګټي. دا وایي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د 100 مډالونه ګټلي وو.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو تازه اقدام کې د افغانستان پر ترانزیټي سکتور محدودیتونه لګولې دي. تفصیل یې د راپور کې واوري.
پر افغانانو د پاکستان د حکومت د وروستیو بندیزونو په دوام په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په وروستي اقدام کې پر افغان سوداګرو نوي ترانزیتي بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې افغانستان ته د 212 سوداګریزو توکو پر صادراتو بندیز لګولی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د تور چای، د موټرو ټایرونو ټوکر، روغتیایي او د سینګار او نورو توکو په لیږد بندیز لګولی دی. په ځینو دغو توکو یې د پروسس په نوم د 10% مالیه په زیاتولو سره له افغان سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې ترانزیتي محلول 100% کې تضمین وکړي. سفارت نوی بندیزونه د اوپتا تړون خلاف او د افغان سوداګرو له توان څخه پورته بللي او زیاته کړې ده چې که څه هم دوی دغه ستونزې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي، خو د حل پر ځای لا زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې دغه بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید لرې شي. څو دغه سفارت په وینا د دواړو هیوادونو پر سوداګریزو او دوړخیزو اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. یو له دغو سوداګرو افغان صدران ازادۍ رادیو ته وویل:
دا د بینالمللي قانون د ترانزیت د اصولو د قانون خلاف ده او دوی سره موږ د افراد تړون لرو، د افراد تړون د اصولو خلاف کار کړی ده. دا چې دوی دا بهانه جوړوي چې زموږ مالونه د افغاني تجارانو مالونه په ترانزیت پورې باندې راځي، د پاکستان کې خالي کیږي. یا خو د پاکستان د دولت پر ستونزه ده چې دوی ولې خپل هیواد ته د قاچاقي مالونه پرېږدي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اوپتا په 2013 کال کې لاسلیک شو. له دې هوکړې وروسته پاکستان د کراچۍ، قاسم او گوادر بندرونو له لارې د افغان مالونو د لیږد اجازه ورکړه. دغه شان افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل مالونه د هند څو بندرونو ته انتقال کړي او په بدل کې یې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ او امتیازات ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې له پخوا راهیسې پاکستان تل د افغانستان د سوداګریزو توکو په صادراتو او وارداتو کې د ځان په ګټه پرېکړه کړې ده. افغانستان یې زیانمن کړی او خپل سوداګریز توکي د افغانستان له ترانزیتي لارې په ډېرې اسانۍ منځنۍ آسیا ته صادر کړي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل:
ضرورت داده چې دغه ستونزې د حل کولو لپاره د افغانستان موجود نظام دوی د بدیل لارو لپاره فکر وکړي او بدیل لارې چارې وسنجوي، تر څو چې دغه صادراتي یا وارداتي انزوانه یا دغه یو مسیر نه موږ ځان خلاص کړو او د خپل د اموالو د صادراتو لپاره موږ د منځنۍ آسیا هېوادونو د لارې او د ایران د لارې یا تیات فرصتو کې د هوایي دهلیز له طریقه موږ خپل صادرات ولرو.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغانستان په ترانزیتي برخه نوي بندیزونه لګوي چې په تیرې اوه میاشت کې د تورخم دروازه درې ځله د افغان سوداګرو په ځانګړي توګه د تازه میوو او سبزو د موټرو پر مخ وتړله چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په وینا له دې امله دواړو لوړو ته شاوخوا $2 میلیونه زیان اوښتی دی.
له خبرونو ور آخوا
ګیلا بیلون نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې د زنیو لنډیزې اورو.
ډیپلومات خپرونې پرون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ژوند د فضا تنګیدو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په میلیونونو افغانان له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې د ناکرارایو او وینې تویدنې له کبله پاکستان ته اوښتي چې ځینې یې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د لیکوال پوینا په زرګونو نور افغانان وروسته له هغې پاکستان ته کډه شول چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. د ډیپلومات په لیکنه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د فشارونو له کبله د طالبانو حکومت هم عکس العمل ښودلی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره کتلي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی دی. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې انډیا ټوډی ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او دی ویل کني په پایل کې راغلی پاکستان تیر پنځن بو ویل چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د دې فشارونه یوازې د یو مشخص ملت د وګړو پر خلاف نه دي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټه هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته چې افغانان هم پکې شامل دي او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري وخت ټاکلی چې له دغه هیواد ووځي، کنه له جبري اخراج یا هم د بند له سزا سره به مخامخ شي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته هم اشاره شوې چې تیره چهارشنبه یې په ویلامیه کې ویلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستانی لوری په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي پرون جمعه او وړمه ورځ د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لخوا په لیکلې بڼه خبرداری ورکول شوی چې ژر تر ژره باید له دغو کورونو کډه وکړي. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند تر سترګو کېږي چې ګڼو فعالانو ورباندې بحثونه هم کړي دي. د انډیا ټوډی په لیکنه کې د پاکستان د کورونوي چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په حواله لیکل شوی چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 1,012,000 یاد کړی دی. بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله پرونی غنې کې د طالبانو پر هغه ژمنه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کړې ده. طالبانو د تروریستي ګواښونو په وړاندې د چینایي وګړو د ساتلو ژمنه داسې وخت کوي چې د دوړو لوریو ترمنځ اړیکې نږدې سوي او نړیوالو څارونکو ور باندې اندېښنه ښولې ده. چین لومړنی هیواد و چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او په تیره میاشت کې خپل نوی سفیر معرفي کړ چې خپل باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. چین د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا ښولې او په دې اړه د طالبانو له حکومت سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره چهارشنبه او پنځشنبه په چین کې د نړیوالو همکاري لپاره د ترانس همالیا فورم په دریمه غونډه کې ګډون وکړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په دې څلورو تاریخي ابدو کې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، احمد شاه بابا مقبره او کور شامل دي چې د 3 میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی او دا ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شاملې دي.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په ورغول سي.
پام کې دروشه د څلور عبیدو موږ دغه د رغونی ابتسا وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبازه ده، د احمد شاه بابا ګمبازه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ شه د اسلامي امارات تخپل بودی جنت.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق مهمن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرقی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلوم شي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول شي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول شي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي، بلکې نورو ته هم پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ تاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل زینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي. ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سه وانم چې ازادي رادیو ته وین د پاکستان په پای سره باندې منکم کار روزگار چی وو په پټه باندې ها هم باندې بنشه د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو، هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیوونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مختلف شو در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي، دا غریب په ولس کې ودي. غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي. دا چې جی پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجوري انتقراتي ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خوځه درته خوځه خوځه کسان مخه مولا کې یو ولا په دې چې ټي پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاسه ته دلی دا کبانی موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو پر توایسته سره افغانان سره دې مکو خدای روي څنګه وسلام
ستاسو په